احمد شبریم دا سجرادو د څلور بجو د خبرونې دا وریتونکې هر کله کوم د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست یو ځل بیا له نړۍ سره د ښه تعامل غوښتنه وکړه. امیر خان متقی چې نن د افغانستان په اړه د تاشکند کنفرانس په دویمه ورځ کې غونډې ته خبرې کولې وویل نړۍ د افغانستان کې د بې ثباتۍ پر ځای د ثبات د راوستو لپاره پانګونه وکړي. هغه دا شمال دا څرګندونې کوي چې نړیوالو په افغانستان کې طالبان له بشري حقونو څخه په ځانګړي ډول د ښځو له حقونو څخه په سرغړونه تورن کړي دي. د تاشکند په غونډه کې د نړۍ د شلو هیوادو او نړیوالو مؤسسو استازیو برخه اخیستې ده. د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې د مسافرو د یوه بس د اوښتو له امله څلور تنه مړه شوي او 45 نور ټپیان شوي دي. 570 ډوله بس موټر تیره شپه د 9 بجو خواته د پولادګي په سیمه کې د راوتلې سیل له امله چپه شوی دی. روانه اونۍ د زابل په تقریبا ټولو ولسوالیو کې سیلونه راغلي دي چې په سلګونو کورونه یې تخریب کړي دي او په زرګونو هکتاره مځکه او باغونه یې لاندې کړي دي. بل لور ته د پکتیا له زرمت ولسوالۍ د سیلونو له امله لږ تر لږه 60 کورنۍ مرکز ګردي سلیشتېدلې دي او یو شمېر نورې کورنۍ هم په لاره دي. په دې ولسوالۍ کې تېره شپه او پرون ورځ له سختو بارانونو وروسته د خلکو پر کورونو او مځکو سیلونه ورمات شوي دي چې په لسګونو کورونه یې نړولي دي او په زرګونه جریبه کرهنیزې مځکې یې لاندې کړي دي. د ایران اټومي ادارې نن خبر ورکړ چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې له لورې هغه کمرې ټولې کړي دي چې د دوی اټومي پروګرامونه یې څارل. د ایران د اټومي پروګرام مسؤول محمد اسلامي پرون ویلي وو چې 24 کمرې چې د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې نصب کړي دي تر هغو به بیرته فعال نه شي چې د 2015 کال اټومي تړون بیرته احیا نه شي. ایران په داس وخت کې دا کمرې مهرولا کړي دي چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې څو ځله خبرداري ورکړ چې ایران د اټومي بم د خامو موادو لپاره یوازې څو اونۍ وخت لري. بریتانیا نن ویل چې د دې هیڅ نقشه نشته چې د تور سمندرګي پر غاړه پروت د اوډیسا په بندر کې په هغه ځای کې چې روسیې د تیر شنبې پر ورځ باندې برید وکړ د اوکران یو جنگي کشتۍ او د کشتیو ضد توغندي زیرمه شوي وو. دا د کرملین له هغې ادعا سره په تضاد کې ده چې ویلي وو د میزایلو په دغه برید کې د اوکراین یوه جنګي کشتۍ او پوځي تاسیسات په نقشه کړي وو. دغه برید دوه ورځ وروسته له هغې وشو چې په استانبول کې روسیه او اوکراین ملګري ملتونه او ترکیه د اوکراین د غلو دانو د صادراتو په اړه یوې موافقې ته رسیدلي وو. ازادي راډیو په منځنۍ صفحه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د تاشکند په نړیواله غونډه کې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی څرګندونې لرو. د کندهار په جګړه ځپلې پنجوایي ولسوالۍ کې په شخصي لګښت یو ښوونیز مرکز جوړ شوی.
زمانو سوناده یو کاری سره تولار دی یو معلم صبری سبقان ته وای زه ډیر خوشاله
د شوزو په پروګرام نیمنړی کې د میرمن د ادبی په هیر پاړه اوریدل شي چې ورسله نشته یو کال ځنې بیا غونډه جوړ کړي.
تقریبا 15 کال وړاندې میرمن کلتوري ټولنیز بهیر رسمن په خپل فعالیت پایل وکړ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست یو ځل بیا له نړۍ سره د ښه تعامل غوښتنه وکړه. امیر خان متقی چې نن د افغانستان په اړه د تاشکند کنفرانس په دویمه او وروستۍ ورځ غونډې ته خبرې کولې وویل نړۍ د افغانستان کې د بې ثباتۍ پر ځای د ثبات د راوستو لپاره پانګونه وکړي، خو په همدې غونډه کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن ویلي په دې کنفرانس کې په افغانستان کې جدي بشري وضعیت د نجونو ښوونځیو او د لژکیو د حقونو ږغ پورته کړی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د امنیت او اقتصادي ودې په نوم په تاشکند کې د جوړ شوي کانفرنس په دویمه ورځ د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی له نړیوالې ټولنې سره د خو اړیکو جوړېدو غوښتنه وکړه. هغې د غونډې ته په خبرو کې وویل هغه داسې مهال له نړۍ سره د ښه تعامل خبر کوي چې طالبان تورن دي چې له دنیا سره د ښه تعامل پر ځای ځان خوښي پالیسي غوره کړي او تر اوسه د نړیوالې ټولنې لخوا د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو لپاره یې وړاندې شوي شرایط نه دي منلي. امیر خان متقی له امریکا متحده ایالاتو هم وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوې پانګه آزاده کړي او تر خواهی په افغانستان لګیدلې بندیزونه پای ته ورسوي. خو دې غوښتنې ته د امریکا ځواب روښانه دی او هغه دا چې موده وړاندې د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس وویل د افغانستان پانګه به طالبانو ته نه بلکې افغان ملت ته وسپاري. امیر خان متقی په خپلو خبرو کې تر ډیره د طالبانو د اوسنی رژیم په لاسته راوړنو وغږید، امنیتي ښه وباله، د سیاسي اختلاف د حل خبره یې وکړه او تر خواهی وویل چې لس میلیونه افغان ماشومان زده کړو ته ځي. خو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، په دې غونډه کې افغانستان کې د بشري حقونو جدي وضعیت ته اشاره کړې. هغه زیاتوي په خپلو خبرو کې د نجونو او ښځو حقونو، د رسنیو ازادۍ او د قومي لږکیو وضعیت هم یاد کړی دی. د ښاغلي نیکلاسن په خبره د افغانستان اقتصادي ننګونو ته د رسیدو لپاره طالبانو ته اړتیا ده چې د بودیجې د شفافیت وښایي، قانوني روڼتیا او د قانون حاکمیت تضمین کړي او د مرکزي بانک د خپلواکۍ او تخنیکي ظرفیت د تضمین لپاره د اعتبار وړ اقدام وکړي. د افغانستان په اړه د تاشکند کانفرنس کې د امریکا متحده ایالاتو د پلاوي په ګډون د شلو هیوادونو او سازمانونو استازو ګډون کړی.
پراپور کې مو واوریدل چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د تاشکند په غونډه کې نن وویل چې له نړیوالو سره د ښه تعامل غوښتونکي دي. یو شمېر امریکایي او د طالبانو سرچینې وایي چې دواړو لوریو د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د آزادېدو لپاره د یو میکانیزم د رامنځته کولو په چاره کې پرمختګ کړی دی. د روټرز خبري اژانس راپور له مخې د دغو سرچینو په حواله یو د اختلاف وړ موضوع دا ده چې طالبان د افغانستان بانک لپاره د ګمارل شویو جکپوریو سیاسي مشرانو چې د یو نومې د امریکا د ترهګرو په فهرست کې دی له لرې کولو څخه ډډه کوي. نور جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې.
امریکایي او د طالبانو چارواکو په بهر کې د افغانستان بانک د کنګل شویو میلیارډونو ډالرو په اړه چې یو وجهي صندوق ته ولېږدول شي خپل وړاندیزونه سره شریک کړي دي. دا خبره دریو سرچینو چې په دې اړه له ترسره شوو خبرو خبر دي رویټرز خبري اژانس ته کړې ده. خو دوه سرچینو ویلي چې د دواړو لورو ترمنځ یو اساسي اختلاف لا پاتې دی او هغه دا چې طالبان له دې ډډه کوي چې د افغانستان بانک د مشرتابو لپاره ګمارل شوي سیاسي چارواکي چې یو د نورو طالب مشرانو تر څنګ د امریکا د بندیزونو په فهرست کې شامل دي ګوښه کړي. د طالبانو د حکومت یوې سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي رویټرز ته ویلي چې طالبان د امریکا له لورې له هغې وړاندیز شوې طرحې سره چې له مخې دغه پیسې یو وجهي صندوق ته لېږدول کېږي مخالفت نه لري، خو له دې سره چې د دغه وجهي صندوق چارې به یو درېمګړی تنظیموي مخالف دي. د رویټرز د راپور له مخې د یوې امریکایي سرچینې په حواله چې هویت یې پټ ساتل شوی متحدو ایالتونو د یوه میکانیزم د رامنځته کولو په اړه چې دغه وجهي صندوق به هم یو جز وي او چارې به یې لکه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د نړیوال بانک په چوکاټ کې جوړ شوی نړیوال بورډ ته ورته یو بورډ تنظیموي له سویس او یو شمېر نورو لورو سره خبرې ترسره کړې دي. د نړیوال بانک تر ادارې لاندې د افغانستان د بیا رغونې لپاره وجهي صندوق د دې لپاره تاسیس شوی و چې د لویدیز ملاتړي تیر حکومت لپاره د نړیوالو پراختیایي مرستې پکې راټولې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او په بهرنیو چارو کې د سویس فدرالي ادارې په دې اړه له څرګندونو ډډه کړې ده. د افغانستان بانک هم د رویټرز پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د افغانستان بانک د عالی شورای وغړي شاه محمد مهرابي رویټرز ته ویلي چې تر اوسه یو موافقه نه ده ترلاسه شوې، خو دا چې طالبانو د امریکا وړاندیز نه دی رد کړی دا یو مثبت اقدام دی. د طالبانو د چارواکي په وینا طالبان دې ته آماده دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا یو ګمارل شوي قرارداد ته چې د افغانستان بانک د تورو پیسو د سپینولو د مخنیوي لپاره د پالیسۍ پر تطبیق څارنه وکړي اجازه ورکړي او هم پریږدي چې متخصص څارونکي افغانستان ته لاړ شي. خو طالبان دې ته اندېښنه لري چې د امریکا طرح به ښایي د افغانستان د مرکزي بانک سره یو موازي میکانیزم رامنځته کړي. طالبان دغه راز دې ته چمتو نه دي چې د افغانستان بانک د مرستیال نور احمد اغا په ګډون چې نوم یې د امریکا د ترهګرو په فهرست کې دی ګمارل شوي جکپوري سیاسي چارواکي له دندو لرې کړي. د رویټرز په لیکنه امریکایي سرچینې دا خبره چې هغه وجهي صندوق به چې امریکا یې وړاندیز کړی د افغانستان بانک سره د یو موازي میکانیزم په معنا وي رد کړې ده. امریکایي چارواکي له طالبانو سره د امریکا په بانکونو کې د کنګل شوو میلیارد ډالرو د نیمایي 3.5 میلیارد ډالرو د آزادۍ دود څرنګوالي په اړه خبرې کوي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په مشروط ډول چې هغه به د طالبانو لاس ته نه لویږي آزادي کړې دي. پاتې 3.5 میلیارد ډالر هم پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 د تروریستي حملې د قربانیانو د کورنیو حقوقي داواو لپاره بندې شوي دي. د تیر کال د اگست میاشتې رئیس چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوی، د افغانستان شاوخوا 9 میلیارد ډالر شتمنی په بهر کې کنګل شوی چې 2 میلیارد ډالر یې په متحده ایالاتونو کې بنده ده. افغانستان چې له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، د طالبانو د سرپرست حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د بهرنیو دولتونو او د بشري حقوقو ډلو عمده غوښتنې پر دې څرخي چې طالبان د پر بشري حقوقو له سرغړونو لاس واخلي، له محاکمو پرته وژنې د بندي کړي او د نورو مسایلو ترڅنګ د ښځو او نجونو د زده کړې او کار په وړاندې خنډونه لري کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تیر شپه او پرون ورځ د پکتیا زرمت ولسوالی په ځینو سیمو کې د خلکو پر کورونو او ځمکو سیلاونه ورغلي او خلک مجبور شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. پولیسکونو کورنۍ مرکز ګردیز او نورو سیمو ته کډه شوي دي. بل لوري ته د پکتیا ځایي چارواکي وایي دوی په پام کې لري چې سیلاب ځپلو لپاره په مرکز ګردیز کې د اوسېدو یو کمپ جوړ کړي. چارواکي له ملي او نړیوالو بنسټونو څخه د سیلابونو له زیانمنو سره د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. نور حال د نجیب الله خیل پوره پور کې.
د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د پرون ورځې او بیګاش په د پرلپسې بارانونو او سلاونو لکبله لسګونه کورنۍ بيځای شوي او ډېری کورنۍ ګردیز خارته کړي شوي دي. سلاونو په یادو ولسوالۍ کې لسګونه کورونه هم زیانمن کړي او په پراخه کچه کرنیز ځمکې او فصلونه لاندې کړي دي. د زرمت په مسیر لار چې د ګردیز خار او د پکتیکا د مرکز خرنې ترمز موټرونه پرې تګ او راتګ کوي، د سلاونو له عمله د څو ساعتونو لپاره بند و. د سه شنبه په ورځ د پکتیا د زرمت ولسوالۍ د ستوګنې د سیمې یو اوسیدونکي آزادۍ راډیو ته وویل:
ما احمد شاه ده، دا وبره غلي دي، کورونه ټول دلنه سوي دي، ملکونه ټول ختم کړو، فصلونه یې ویوړو، هر شی یې ویوړو، خلک ډیر مجبور دي، ډیر احتیاج دي، هیڅ مخه نه ویني، په لبانې بسیره وبره وایختلې. مو وختونه دغه د چې یو پندو بشي وشي، یو کومک وشي، یو شی وشي، دا خپل څه دا ګوره مې دا د غرق ټول ډکس مشي، دا خړی وبره جي ټول ډکس ملکونه.
د یاد سیمې یو بل اوسیدونکي ولی خان وایي سیلاونه کورونه تن نوتري او د کور ټول توکي زیانمن کړل، نو خلک له مجبوریت له خپل کلاو وتل.
فل دا شاخه تاسو ګوره مخه مخ کلا د دې څنګه کلاوي د شاته کلاوي دي، یدين دا وسم خلګو وتل، کورونه تلاړل، یدغه کورو ته وبنه نه وتل، هغه د کورې څکم مالی ځانونه ورته ورسول، ځانونه ځانونه الحمدلله نه لري.
د زرمت ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي حاجی اشرف ویل د دوی په مسیر کې څکم خړ بهيږي، استنادي دیوالونه نه لري، نو ټول یو به د دوی پرزمکو او کورونو راغلي.
ځکه ټول نه اند سو ملک ملان دي، سو یو تاسو نه جربند اته جربند خې ملان دي، سو دوه چې کوم ځای کتم ځای ګوار خو څنګه کې ما دي ټول ملک ملان دي، دنیا ته معلومه دا ته به دا پټای دي، دا پټای دي، دا ولار دا پته څنګه د دې ما دي د څنګه ټول ملان دي، ام پټای ولار دا اوس وی ګورلان دي غنم مو پسنه ټول ما ته باس.
بلوري ته د پکتیا شهرواکي د خلکو ستونزې منی او ملي او نړیوالو خیریه بنسټونو څخه د سیلاونو له زیانمنو سره د بیړنې مرستو غوښتنه کوي. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس خالقیار احمد زیول د پرون ورځ او بیګاش په بارانونو او سیلاونو په زرمت ولسوالۍ کې پراخ زیانونه اړولې دي.
تیر شپه او تیر ورځ سیلابونه راوتلي په زرمت ولسوالۍ کې په پراخ کچه باندې زیانونه اړولې. تر دې مهاله پر شپې تو کورنۍ ګردی سره انتقال شوي دي، نورو د انتقال لړۍ روانه ده او په لسګونو کورونه تخریب شوي دي. په پام کې دي د یادو کورنۍ لپاره د ځنګړی کمپ جوړ شي. دې تر څنګه تاسو له طریقه له ټولو خیریه مؤسساتو ادارو غواړو چې د سخت وضعیت کې د پکتیاوالو لاسنیوي وکړي.
د پکتیا ولایت چارواکي وایي چې په دې شپه د زرمت ولسوالۍ سربیره مرکز ګردیز، سید کرم، لجه منګل او زازیاری ولسوالۍ هم پر لپسې بارانونو او سیلاونو ځپلي او خلک یې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
بلورته د افغانستان په شمیر نورو ولایتونو کې لکه په کندهار او زابل کې هم سیلونه رامات شوي دي. روانه اونۍ د زابل په تقریبا ټولو ولسوالیو کې سیلونه راغلي دي چې په سلګونو کورونه یې تخریب کړي دي او په زرګونو هکتار مځکه او باغونه یې لاندې کړي دي. دا ساجر ډو د دې سات په خبرونه کې مو د زابل له شهر صفا ولسوالۍ دا خبر هم درلود چې تیر شپه د نهو په چوخواته د مسافرو یو بس د سیلونو د اوبو له عمله اوښتی دی چې څلور تنه پکې مړه شوي دي او 15 نور ټپیان شوي دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکزان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
یو نړیواله مسله راخلو او وړاندې د سپورت خبرونه لرو. سپورتي خبرونه هم له ازادي رډو اوریدل شي. بریتانیا د اوکران پر اودی سشار د روسي د شنبې د ورځې د بریټ پاړه ویل دي چې په دغه بریټ کې هغه پوځي هدفونه چې ماسکو وی ادعا کړي و نه دي په نقشې سوي. ماسکو ویلی و چې په دغه بریټ کې د اوکران پوځي تاسیسات او د دې هیواد د سمندري پوځ د قسمي وی بيړي په نقشې کړي و. نور په دې راپور کې
بریتانیا وایي د دې هیڅ نخښه نشته چې د تور سمندرګي په غاړه پروت د اډیسا په بندر کې په هغه ځای کې دي چې روسي د تیر شنبې پورې زور باندې بریډ وکړ د اوکراینی و جنگي کشته او د کشته زد توغندي زیرمه شوی وو. دا د کرملین له هغه اډا سره په تضاد کې دي چې ویلي وو د مزایلو په دغه بریډ کې د اوکراینی و جنگي کشته او پوځي تاسیسات په نخښه کړیو. دغه بریډ یو ورځ وروسته له هغه وشو چې په استانبول کې روسیا او اوکراین ملګری ملتونه او ترکیه د اوکراین د غلو دانو د صادراتو په اړه یو موافقه ترسیدلې وو. د دغه موافقه په ترلاسه کېدو سره دا هیله زیاتې شوې چې خای په نړۍ کې د خوراکي موادو بحران چې د اوکراین له جګړې سره بیا ډېرې اوچتې شوې پای ته ورسیږي. اوکراین په نړۍ کې د غنمو، جوارو او د لمر مخي ګلانو د غړو یو لوی صادرون کې دی چې د روسي د يرغل او پرکشته یو د بندیز لامل ل بندرونو د صادرات درې دی لیدي. د روسي د بهرنیو چارو وزارت وایاند ماریا زخار او ور مورز د مزایلو د غبرید په خلای کړي خو ادعا کړي و چې دوی په غبرید کې د اوکراین په وزیت اسات او د هواد سمندري په وز د غزمی یو بیړی لمنځه وړي دي. د بریتانیا دفاع وزارت نن په خپل خبری بولټن کې ویلي چې د دې هیڅ نخښه نه و چې پر هغه ځای چې روسي مزایل وشته هلته د پوځي هدفونه په نښه شوي وي. د بریتانیا استخباراتو وویل پر اډیسه به روسي دغه بریټ خیر دی لپاره کړی وي چې موسکاو په غالب ګمان دی نتیجې ته رسیدلی چې د اوکراین د کشتیو ضد مسایلو ولتیا پر اډیسه بندر ښار د روسي د بریدونو د مخنیوي لپاره یو اساسي ګواښ ګڼي. د بریتانیا استخباراتو د غراز ویلي چې د ته په پام چې روسیا د ډېر ولتیا نه لري چې د تور سمندرګي په غاړه په دې بندري ښار بریدونه وکړي په ټوله کې د حملو پر پلان د پام وړ اغیز کړی دی. په راپور کې د غراز ویل شوی چې روسیا د ته لومړیتوب ورکوي چې د اوکراین د کشتیو ضد ولتیا ویل منځ یوسیای کمزوري کړي خو په هر صورت دا هیواد د هدفونو په نښه کولو کې له ستونزو سره ځکه مخامخ دی چې استخبارات زاړه دي، پلانونه یې کمزوري او د عملیاتو لپاره له پاسه د لاندې پرېکړې کېږي. پر اوکراین د روسیې یرغل پرون دوشنبې 15 میاشتې ته داخل شوی او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنري پرون وویل چې د اوکراین په جګړه کې 5,210 ولسي وګړي وژل شوي او د ټپیانو شمېر له 2,000 تنو اوښتی دی.
درې افغان ورزشکاران د آسیا ماشومانو په سیالیو کې د ګډون لپاره روسیې ته ورسېدل. د بدني روزنې او ورزش ریاست له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د آسیا ماشومانو په نوم دغو سیالیو کې چې د روسیې په ولادیوستو ښار کې ترسره کیږي د افغانستان په استازیتوب فریدون، آزاد بیگ او روحي د تکواندو په برخه کې سیالي وکړي. د آسیا ماشومانو ورزشي سیالۍ چې سبا د جولای په 8 پیلېږي د اګست میاشتې تر 8 به دوام وکړي. په دغو سیالیو کې بل یولسو هیوادونو لسګونه ورزشکاران په 1400 بیلابیلو ورزشي برخو کې په خپلو کې سیالي وکړي. خو د بدني روزنې او ورزش ریاست په خبر پڼه کې دا نه دی ویل شوی چې افغان ورزشکاران به د کوم هیواد له ورزشکارانو سره د سیالۍ ډګر ته ځي. په کابل کې د پرمختګ جام سیالیو په دوام استقلال لوبډلې پیروزي لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان فوټبال فدراسیون وایي د کاپیسا ولایت پیروزی او د کابل ولایت د استقلال لوبډلې ترمنځ د فوټبال سیالي چې تیر ماښام په کابل کې ترسره شوه د کابل استقلال لوبډلې وکړل شول 15-1 په وړاندې د کاپیسا پیروزی لوبډلې ته ماتې ورکړي. د کابل د فوټبال پرمختګ جام سیالي 3 ورځې وړاندې د کابل، کاپیسا، فرا او لوګر د فوټبال لوبډلو ترمنځ پیل شوې او 10 ورځې به دوام وکړي. کریستیانو رونالدو نن د منچستر یونایټد له مشرتابه سره پر دې خبرې کوي چې په راتلونکي کې له دې لوبډلې سره پاتې شي کنه. و دیش کلن پرتګالی کریستیانو رونالدو وړاندې لدی ویلی چې غواړي د روان کال په منی کې له منچستر یونایټد سره خدای پمانی وکړي او د فوټبال څو وتلو کلبونو هم ورته وړاندیز کړي. خو د منچستر یونایټد مدیر اریک ټینګ هاګ ویلی چې دوی به رونالدو لاسور نه کړي. ټینګ هاګ ویلی چې کریستیانو رونالدو سره د نن شپې له خبرو مثبته تمه لري او هڅه یې دا ده چې هغه د منچستر یونایټد لپاره لوبي ته دوام ورکړي. کریستیانو رونالدو په تیرو څو اونیو کې د تایلند او استرالیا د سفرونو په ګډون د منچستر یونایټد په ګڼو تمریني لوبو کې هم ګډون نه دی کړی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو عالی کمشنری وایي په 2020 میلادي کال کې د افغان پناه غوښتونکو شمیره 15 سلنه ډیره شوې ده. دی ادارې په خپل نوی راپور کې لیکلي دي د افغان پناهغښتون کشمیر په سیمه کې تر ټولو ډیر او په نړۍ کې د لاس پناهغښتون کو یوادونو په کتار کې دریم هیواد دی. جزئیات په دې راپور کې
فعالیت خبرنگاران و رسانه‌های آزاد به مشکل مواجه شد.
واجد روحانی په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته امریکا ته کډوال شو. هغه چې د افغانستان په لویدیځ هرات کې خبريالو نه طالبانو لخوا په افغان خبريالانو د محدودیت تر وځ کول وروسته پریکړه وکړه چې خپل وطن پریږدي.
پوری کرامدان طالبان
وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې خبريالان او د آزادو رسنیو فعالیت لستوندو سره مخ شو. له همدې امله می افغانستان پریخود، ځکه ونه شوې کولای دی او خبريال په توګه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې خپل کار ته دوام ورکړم.
د واحد روحاني وضعیت د زورګونو نور هغو افغانانو د ژوند کې ساده چی تازه ل دی ډول برخلیک سره مخ شوی. هغه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ تازه راپور چې پرون ناوخته یې خبر کړی خی چی افغانستان په سیمه کې تر ټولو ډیر او په نړۍ کې د لسو پناهغښتونکو هیوادونو په قطار کې دریم هیواد دی. په دې راپور کې راغلی په 2021 کال کې د افغان پناهغښتونکو شمیره 15 سلنه ډیره شوې ده. یو انیشیال لیکي همدا اوس 98 هیوادونه افغان کډوالو قربان دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ لخوا د خبرو شو یو شمیرو لمخي یوازې په 2021 کال کې 1,000 افغانان پاکستان، 2,000 ایران، 5,500 اروپا او 6,000 نورو آسیایي هیوادونو ته کډوال شوي دي. افغانان یوازې ګاونډو یا هم د نړۍ نورو هیوادونو ته نه دي کډه شوي، بلکې د یونیسیف له قوله د تیرو 15 کلونو په پرتله په کور دننه هم د بې ځایه شویو افغانانو شمیر په چټکۍ سره زیات شوی. یو لدی بیزای شو یو چې لازدی رادیو سره د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط خبري کولې او تازه د سرپل په بلخاب کې د جګړو له عمله کابل ته کډه شوی وای. دوی په سیمه کې د پټ سیر سلګونه کورنۍ کډه شوې دي.
خلک بیزای شول لدی عمله چې جګړه کې ونه زبل شي کډوال شول. ټول هغو خلکو چې سیمو کې جګړه روانه ده کډه وکړه.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ د راپور پر بنسټ افغانستان د کورنیو بیزای شو یو د شمیر لمخې د نړۍ شپږم هیواد دی. د 2021 کال تر پایه په افغانستان کې د جګړو او نامنې یو لامل لک تر لګه 2,000 افغانان لیوي سیمې بلې ته کډه شوي چې په دوی کې ډیر ماشومان او ښځې دي. د یونیسیف پر راپور کې د 2018 کال وروسته افغانستان ته په خپل خوخه د بیرته ستنېدونکو د شمیر د راښکته کېدو یادونه هم شوې. ولیکي په 2021 کال کې شاوخوا 1,600 افغانان خپل وطن ته ستنې شوي. دا په داسې حال کې چې موده وړاندې په نیمروز کې طالب چارواکو وویل له دې لارې له ایران او روسیو کې افغانستان ته له 3,500 زیات افغانان ستنې شوي دي.
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
درسي ساعت خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:30 تر 9 بجو خبريږي.
د کندهار د جګړه ځپلې ولسوالۍ پنچوایی په یولري پرته سیمه تلکان کې دوه ځوانانو د نجونو او هلکانو د زده کړو لپاره په شخصي لګښت یو ښوونیز مرکز جوړ کړی دی چې نږدې 500 تنه زده کوونکو ته پکې زده کړه ورکول کیږي. دغه مرکز مسؤلان وایي اوس مهال یوازې یو ټولګی لري چې نجونو او هلکانو ته بغدادي قاعده، حساب او پښتو لیک لوست تدریسیږي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال په ټول افغانستان کې لشپژم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو دروازې تړلې دي. تفصیل ته صادق رښتینی پراپور کې
دا د کندهار د پنجبای ولسوالۍ په لیرې پرته سیمه تلکان کې په شخصي لګښت جوړ شوی لومړنی ښوونیز مرکز دی چې نږدې 500 نجونو او هلکانو ته پکې زده کړې ورکول کیږي. په دغه ښوونیز مرکز کې زده کوونکو ته قرطاسي او کتابونه مفت ورکول سوي او د دوو ښوونکو په مټ په یو ټولګي کې انجونو او هلکانو ته بغدادي قاعده، حساب او پښتو لیک لوست تدریسیږي. دلته په زده کړو بوخت زده کوونکي وايي لومړی ځل دی زده کړې کوي او اوس خپل راتلونکي ته هیله لري.
مانو مجمل دی، موږ په خپل مکتب نه ویلي اوس دا مکتب شروع سو، موږ ډیر خوشاله یو، موږ کتابچا او قلمان هر څه راکړي، موږ ته سبا کار د ماپښین د خور از زور یو معلم صبر ته ورار دی، د کار حساب دی سپاره او دا بده کار شخته شان.
زمانو سونا ده په خا مکتب نه کلم وسر زم زټیر خوشاله ما، یو کار صبر ته ورار دی، یو معلم صبر دی سبقان ته وای زټیر خوشاله.
په دې سیمه کې د دې یوازنی کوچنی شونیز مرکز مالی لګښت د یو بهر میشت افغان لخوا ورکول کیږي. نقیب الله حساب چې د دې ښوونیز مرکز اداري چاري مختوبلي وای په دې سیمه کې هیڅ ښوونځي نشته او د سیمه ټول ماشومان لز د کلوبې برخي و. دی وای هڅه کوي چې یاد مرکز په شونځي بدل کړي.
دلته په ډیر کلونو کې دوی ته د زده کړو زمينه نه برابر شوی ده. هغه سیمه ده چې تر ډیر پر جنگ او جګړو ځپلې ده. خلک سره بې ځای شوی دي او زیاته برخه د کډوالۍ په برخه کې تیر شوی دي. اوس ته پاره چې دلته هم راغلي دي نو ما تقریبا څلونی میش کې چې د ټولګي جوړ کړی او ځوان چې د ما ورک از ما څه ده چې دلته یو دوامدار د زده کړو مرکز جوړ شي ترڅو زموږ د سیمې خلک زموږ د ټولنې خلک چې جګړو ځپلې دي خلک بې ځای شوی دي وګړي استفاده وکړي.
په دې لري پرته سیمه کې په تیرو دوو لسیزو کې زیاتې جګړې سوي او خلک یې نورو سیمو ته بې ځای سوي وه. د سیمې خلک دغه ښوونیز مرکز د خپلو ماشومانو لپاره یو طلایي چانس بولي خو د طالبانو له حکومت غواړي چې د دوی او نورو لرې پرتو سیمو ښوونځي خلاص کړي. محمد غوث او نظر محمد
په دې خوشاله یم چې مؤمنانو د نجونو ګرد تعلیمات سي او د خپل د مور او د پلار عزت وسخه یي او شپه دې د خپل کورو د خپل ژوندۍ ته راځي. یو حکومت څه کوم غوښتنه دا ده چې دې موږ ته نور ژوندۍ راځي چې دغه رسمي کې د کلوي کې نه ده یو کال چې دې خپل تعلیم او درس زده کې هغه د یو کال لپاره یا د معنا د نیم کال لپاره دا دې خبر ته خپل درسونه او دغه یېشي
دوه د خوشاله نش بالکل به ډېر خوشاله یم ولی په دې چې د مؤمنان مونږ کې په سیوار برابر پر یو کار برابر سی برور د حکومت لغه غوښتنه ده چې څنګه راته جوړه کې بل راته جوړه کې بل راته جوړه کې
د کندهار د پوهنې ریاست د زده کړو په برخه کې دغه ډول حادثستای خو زیاتوي چې د دوی هڅامده ده چې په غوسیمو کې دینی مدرسې او شونځي جوړ کړي چې تر دې وړاندې ماشومان پکشي لز د کړو محروم وو. د طالبانو د حکومت د کندهار د پوهنې رئیس مولوی فخر الدین نقشبندي
او موږ هم انشاء الله دا کوشش روان کړی دی دا وسم جن ټیمونه مواله په جنو لری ولسوالیو کې په کار اخته دي کوشش کوي چې حالته دینی ادارې ورته جوړ کړي تعلیمي ادارې ورته فعال کړي د خیر سره
په کندهار شهر ولسوالیو کې پر داس محل د یو شمیر ځوانانو لخوا په رضاکارانه ډول د محلي ټولګي د جوړېدو خبره کیږي چې لا هم په ټول افغانستان کې لښ پژم ټولګي پورته د نجونو د شونځي دروازې تړلې دي. د کندهار وسیدونکو د زده کړو په برخه کې د طالبانو له حکومت څخه د اساسي کار غوښتنه کوي.
د ازادي راډیو په دې خبرونه کې تر نیمایي وروسته یعنی تر څلور نیمه بجو وروسته دوه اونیس پروګرامونه لرو. یو د میرمنو پروګرام نیمه نړۍ ده. په دې پروګرام کې د میرمن ادبي بهیر پاړه او اوریدل شي چې شپاړس کال مخکې دغه بهیر تاسیس شوی وو او په تیر یو کال کې فعالیت نه کاوه او سه تازه بیا غونډې شروع کړې دي. د بشري حقوقو په پروګرام کې بیا د یو کارمند د حقوقو په باره کې د یو کس نظر د سره شریکو وو. سم د ازادي راډیو د څو تن اوریدونکو را رسیدلی پیغامونه
ز اسمای مال د سب نمیاړي کنيولې زه غواړم چې د عزیزو تک بازار چې تر دغه بټیګانو پورې خامد ای او یو موټر پرې نشي کولای پر هتی پرې لاړ شي او کچيري اندا سره پوښ شي یو موټر وشي کولای په هتی پرې تیر شي نو هغه د مونږ ډیر خوشاله شي واځي د ما د اهله نه بلکې د ټولو کلیوانالو د اهله ده.
سلام علیکم ایمان میساخان احسان د پکتیکا د مرکز خرانه اوسیدونکو يم ما پیغام داد چې دغه موسساتو کې وس هم شفافیت نسته بستون اعلان کې خپل نفر له مخه ورته شارت لیست کړي له مخه انتخاب کړي صرف ما ځغه نمایشي اعلان کا سایت لري هر څومره شرایط ورته برابرې شارت لیست کوي دیم نو خپل کسان نسی نو موږ مسولین شته وخت نه د چې مؤسساتو کې وسم د خو افشان پساته مرسته شفاف نه دیم صحیح کو کسان ته نه رسیږي بستون خپل کسان ته کغه مسلکوي که غیر مسلکوي یو ته ور کوي.
نورستان ولایت نه وحدت پال نورستاني خبرې کومه متاسفانه په نورستان کې او په ټول افغانستان کې دغه د مؤسساتو کم مشران یا چې کوم مسولین دي متاسفانه د افغانستان ملت پر وړاندې یو ډول خیانت او دوکبازي دغه مؤسسو مسولینو شروع کړی ده. هغوی چې دي دغه کارموندنې په اړه خبرتیا حال ته ولګوي او بس خلق ته دوکه ورکي او تشریفاتي بڼه لري دغه کارمندن په اړه چې کوم اوراق لګيږي پوسترونه لګيږي او چې کوم خلق هغه ته نږدې خلق وي یا هم د هغه خپلوان وي یا هم دوستان وي هغه خلق چې هغه رانیسي په داسې حال کې چې هغه ظرفیت او قابلیت او کاري ورته هم نه لري او هغه خلق چې درسونه هغه ویلي تر لیسانس پورې او مسلکي خلق وي هغه نن نسی نو زما د افغانستان دغه اسلامي امارت مشرتابه نه ده غوښتنه ده چې باید دی د دغه سي ښکاره فساد او د خلکو پر وړاندې دغه سي دوکبازی په بنیاد باندې چې کوم برخود کیږي دغه خلکو باید مخونی سي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422 11 24 201.
څلور نیمه بجې شپې لنډ خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر سرپرست یو ځل بیا له نړۍ سره د ښه تعامل غوښتنه وکړه. امیر خان متقی چې نن د افغانستان په اړه د تاشکند کنفرانس په دویم ورځ د غونډې ته خبرې کولې وویل نړۍ د افغانستان کې د بې ثباتۍ پر ځای د ثبات د راوستلو لپاره پانګونه وکړي. هغه داسې مال دا څرګندونې کوي چې نړیوالو په افغانستان کې طالبان له بشري حقونو څخه په ځانګړي ډول د ښځو له حقونو څخه په سرغړونه تورن کړي دي. د تاشکند په غونډه کې د نړۍ د شلو هیوادو او نړیوالو مؤسسو استازیو برخه اخیستې ده. د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې د مسافرو د یو بس د اوښتو له امله څلور تنه مړه شوي او 45 نور ټپیان شوي دي. 570 ډوله بس موټر تیره شپه د 9 بجو خواته د پولادي په سیمه کې د راوتلي سیل له امله چپه شوی دی. روانه اونۍ د زابل په تقریبا ټولو ولسوالیو کې سیلونه راغلي دي چې په سلګونو کورونه یې تخریب کړي دي او په زرګونو هکتار مځکه او باغونه یې لاندې کړي دي. بلور ته د پکتیا له زرمت ولسوالۍ د سیلونو له امله لږ تر لږه 6 کورنۍ مرکزګر دي ستلشتېدلې دي او یو شمېر نورې کورنۍ هم په لاره دي. په دې ولسوالۍ کې تېره شپه او پرون ورځ له سختو بارانونو وروسته د خلکو پر کورونو او مځکو سیلونه ورمات شوي دي چې په لسګونو کورونه یې نړولي دي او په زرګونه جریبه کرهڼې ځمکې یې لاندې کړي دي. د ایران اټومي ادارې نن خبر ورکړ چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له لوري هغه کمرې ټولې کړې دي چې د دوی اټومي پروګرامونه یې څارل. د ایران د اټومي پروګرام مسول محمد اسلامي پرون ویلي وو چې 20 کمرې چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې نصب کړې دي تر هغه به بیرته فعال نشي چې د 2015 کال اټومي تړون بیرته احیا نشي. ایران په داس وخت کې دا کمرې مهرولا کړې دي چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې څو ځله خبرداري ورکړ چې ایران د اټومي بم د خامو موادو لپاره یوازې څو اونۍ وخت لري. اوس هم د میرمنو پروګرام نیمه نړۍ.
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. آیا کلمو په میرمن ادبی بهیر کې ګډون کړی؟
لنډ کیسه همدارنګه نظمونه او شیرونه ولوستل شول. د کیسو او شیرونو پیغامونه هم بیلابیل و چې ډېر یې تمرکز دینجونو په خوندځي وو. دغه مشاعره به هر کال ان شاء الله چې تر سره کیږي دا ورسته مشاعره نه وي.
میرمن ادبی بهیر د خځو لپاره داسې فرهنګي مرکز دی چې غنی خځې په فکر راټولېدلې او خپل ادبی لیکنې او شعرونه به سره شریکول. یاد بهیر 15 کال وړاندې رامنځته شو او د دې بهیر ډېره برخه به په لنډۍ خپلې وه. هغه خځې چې په شعر او ادبی هڅو کې مخکښې وي په بیلابیلو غونډو کې سټایل کېدلې او ډالۍ به هم ورکول کېدلې. د طالبانو په بیجلي واکمنېدو سره د میرمن ادبی بهیر فعالیتونه هم پیکا شول ځکه دوی په افغان خځو باندې بیلابیل محدودیت ولګاوه. د محدودیت په بهیر هم اثر وکړ. خځې د پخوا په څیر په ډله ییزه توګه نه سره ټولېږي. خو د طالبانو په بیجلي واکمنۍ کې بیا هم میرمنو د دې بهیر د پرانیستلو لپاره خپلې هلې ځلې ونسپمولې. سره راټولې شوې او د رڼا کلنۍ مشاعره یې جوړه کړه. د دې مشاعرې موخه دا وه چې له دې لارې څخه هم له طالبانو نه وغواړي چې د نجونو ښوونځي پرانیزي او میرمنو ته د کار حق ورکړي. مخکې له دې چې د دې مشاعرې د ګډون کوونکو خبرې واورو د میرمن ادبي بهیر له بنسټ ایښودونکي سایره شریف څخه د لومړۍ غونډو پاکله پوښتو.
تقریبا 15 کال وړاندې میرمن کلتوري ټولنیز بهیر د خپل اهدافو د مشخص کولو او په اساسنامه کې د ځای په ځای کولو نه وروسته د جواز اخیستلو اداري پروسیجر نه وروسته رسمن په خپل فعالیت پایل وکړ. د غیر انتفاعي بنسټ په توګه پرته دینه چې کوم مشخص او ځانګړی دفتر ولرو، امکانات او تجهیزات ولرو، کله یو ځای کې کله بل ځای کې خپلې اونیز غونډې پر مخ وړې. د اونیزو غونډو تر څنګ مو په کال کې یو ځل رڼا کلنۍ مشاعرې په نوم مشاعره ترسره کوله. د بهیر په اونیزو غونډو کې تیرو غونډې د گزارش تر څنګ، د راپور تر څنګ، مخکینی پلان سره سم د بهیروالو شعر، لنډه کیسه، داستان او یا لنډه لیکنه به د نقد لپاره آماده وه. په هغې باندې به نقد کېدو، کره کتنه به پرې کېده. د ځینو اړوند لیکچرونو په اړوند به هم بحث کېدو او استادانو ته به بلنه ورکول کېده. مثلا لنډه کیسه څنګه لیکل کېږي، داستان څنګه لیکل کېږي، شعر څنګه نقد کېږي، لنډۍ کوم خصوصیت لري. تر څنګ مو عمومي اهداف د بهیر چې د شعر په ژبه، د قلم په ژبه، هغه لنډه کیسه وه یا طنز وه یا کوم داستان او لیکنه به چې وه، په هغې کې به د ټولنې موجوده ناخوالې ځای په ځای کېدې او د مروجو ټولنیزو منفي رسم رواج په وړاندې به هغه لیکنې په بهیر کې لوستل کېدې. میډیا له لارې نه په ټولنه کې خپله میرمنې په دې باندې خبرې شي او خبرتیا تر څنګ د هغې په مقابل کې مبارزه وکړي. د خویندو د خبرو ټولنې ته او د ټولنې نه چارواکو ته او بالاخره نړیوالو ته په دې ترتیب سره هم د دې ناخوالو غږ رسوو. د چارواکو نه هم دا غوښتنه وه چې په دې برخه کې باید دوی د خپلو قوانینو او د اداري صلاحیتونو تر څنګ په له منځه وړلو کې موږ سره همکار واوسي. د نجونو د ښوونې او روزنې په برخه کې مبارزه درلوده. ډېرې خویندې موږ لرلې چې زده کړې نیمګړې پاتې وې، د دوی لاسنیوی مو کړی، دوی ته زمینه مساعده کړې چې دوی خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي. په دې هیله چې طالبان او نور چارواکي سیاسي بصیرت پیدا کړي، وسط نظر پیدا کړي، بالاخره په دې قانع شي چې خزه د ټولنې د نیمایي وجود په توګه ومنل شي او په دې باندې قناعت پیدا کړي چې پرته له ښځې د ټولنې پرمختګ کې د ښځو د نشتون د دې سبب ګرځي چې هیڅ نوه سیاسي، اقتصادي او ټولنیز پرمختګ به ترسره نشي.
مینا نظری چې د میرمن ادبی بهیر فعال غړي ده، وایي د طالبانو په حکومت کې د دوی په لومړۍ غونډه کې میرمنو د پخوا په څیر له ولایاتو څخه ګډون ونه شوای کړی، خو بیا هم دا غونډه راغلو ښځو ته ځکه ښه وه چې له مودې وروسته بیا په دې وتوانېدلې چې سره راټول شي او خپل نظرونه تبادله کړي.
دغه مشاعره د وروستیو بدلونونو له امله یو څه ځنډېدلې وه، خو له نیکه مرغه چې دغه مشاعره په کابل کې ترسره شوه. په دې مشاعره کې ګڼ شمېر شاعرانو خویندو برخه اخیستې وه، که څه هم د تیرو کلونو په پرتله یو څه وړه وه. په هغه کچه مو نه شوای کولای چې ترسره یې کړو لکه پخوا به مو چې کوله، ځکه په تیرو کلونو کې به موږ له ولایاتو نه هم ګډونوالې درلودې، شاعران به مو دعوتولې. سږ کال ونه توانېدو چې له ولایاتو هم شاعران له ځان سره ولرو، خو له نیکه مرغه په کابل کې ګڼو شاعرانو او لیکوالانو په دې غونډه کې ګډون درلود. د دې غونډې یوازینی هدف او هیله دا وه چې د نجونو ښوونځي پرانستل شي او همدارنګه ښځو ته د کار زمینه برابره شي او بیرته اجازه ورکړي چې دوی کارونو ته ستنې شي. د دې مشاعرې ستر ارزښت په دې کې دی چې ښځې لیکوالې او شاعرانې وکړی شي چې یو ځای راټول شي، خپل غږ پورته کړي، خپلې لیکنې، خپل هنرونه او خپل کارنامې بیان کړي. دغه راز دوی کولای شي چې هیواد په سطح او په نړیواله سطحه د نورو ښځو لپاره غږ ووسي او د نورو میرمنو او لیکوالو او شاعرانو د همغږۍ یو مرکز دی. دا مشاعره ډیره خوندوره ترسره شوه او په دې کې لنډې کیسې، همدارنګه نظمونه او شعرونه ولوستل شول. د کیسو او شعرونو پیغامونه هم بیلابیل وو چې ډېر یې تمرکز د نجونو په ښوونځیو وو. دغه مشاعره به هر کال انشاءالله چې ترسره کیږي دا به وروستۍ مشاعره نه وي او د میرمن ادبی بهیر غونډې به هم دوام کوي او د پخوا په شان به انشاءالله چې اونیزې ناستې او که پونۍ کې نه شوې میاشتنۍ ناستې خو به ضرور ولري. په دې هیله چې دغه مشاعره مثبته تمامه شي، د نجونو ښوونځي پرانستل شي او میرمنو ته د کار زمینه برابره شي.
د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر منشي مینه ابراهیم خیل وایي چې په میرمن ادبی بهیر کې به هر کال رڼا کلنۍ مشاعره د جوزا په یو دیرشمه د کال په تر ټولو لوی ورځې جوړېدله، خو خو سکال په خپل وخت جوړ نشوه. دا ځکه چې د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر یو شمیر فعال غړي هم د نورو افغانانو په څیر کډوالۍ ته اړ شوي. له بلې خوا طالبان هم د میرمنو په فعالیتونو باندې بندیزونه لګولي. له همدې امله سږکال دوی د رڼا مشاعره په یو څه ځنډ سره ترسره کړه. له آغلې ابراهیم خیل څخه مو پوښتلي چې له دوی سره دا ویره نه وه چې طالبان به د مشاعرې مخنیوی وکړي. نوموړي وویل
ویرې موضوع خو وه، داسې نه و چې مونږ نه یو ویرېدلي، یعنی ډارې پار صورت کې د ټولو سره وو، خو مونږ باید دا کار تر سره کړی وای. مونږ باید دا ویره په ځان اخیستی وای، د خطر مو په ځان اخیستی وای، ځکه چې مونږ هغه کسان نه یو اوس چې د بالاخره د دې موضوع نه چې مونږ باید ویره ونه لرو دې نه ورته تیر شو. او دا فکر هم د مونږ سره وو چې مونږ سره به کوم عکس العمل وشي، خو د عکس العمل لپاره مخکې د مخکې نه مونږ دې ته آماده وو چې ووایو چې مونږ دا کار کړی دی. بلې، ځکه چې دا مونږ همیشنی کار و، دا کوم غیر قانوني یا غیر اسلامي داسې کومه موضوع نه وه، یا ادب موضوع وه، د فرهنګ موضوع وه. مونږ باید خپل فرهنګ ته چې په هر صورت کې وي، چې د سر په بیه هم وي، مونږ باید خپل قرباني ورکړو. او ټول خواندې په دې باندې متحده وي. ډېر ګجرات سره مرستنه یې راغوښتلې. بیا هم شاید هېڅ امکان نه لري چې چا په زړه کې دی کوم څه نه وي، حتما به د مونږ په زړه کې څه وو چې او منتظر به وو دې ته چې اوس به څه کېږي.
د ګڼو میرمنو په وینا دام ګړۍ له افغان ښځو سره د داسې غونډو په جوړولو کې اقتصادي مرستې نشته. مینه ابراهیم خیل به دا هم راته وایي چې د طالبانو په نظام کې دوی د غونډې لګښت څه ډول برابر کړ.
میرمن بهیر نور وختونه هم چې غونډې کولې، متواتر فنډ کوم سفارت نه نه ورته درلود مشخص. بلې، یو ځل مونږ سره د فرانسې فرهنګي مرکز چې درې کاله مخکې د مونږ درنا مشاعره کې اقتصادي کومک کړی وو، لغه بعد او لغه مخکې مونږ سره داسې کوم رسمي کومک نه و شوی، بلکې په شخصي ډول په خپل منځو کې سره کوو. دا ځل هم د باندې نه داسې مرسته نه ده شوې. وسایل چې مونږ برابر کړی وو، یا د اصل پر او د موضوعات توفې چې مونږ تیار کړی وې، ډالۍ یا جوایز چې مونږ تیار کړی وو، هغه مونږ په خپل شخصي لګښت باندې کړی دي. مونږ په خو چې خپل شخصي لګښتو باندې غونډې کولې، لوی غونډې وړې غونډې، مونږ لږ تر لږه یو معاش درلود، یو عاید مو درلود، چې مونږ هر یوې یو ځای کې وظیفه درلوده. دا ځل مونږ یوه هم دنده نه لرو، یوه هم معاش نه لرو.
دا چې په راتلونکي کې به بیا هم میرمن ادبي بهیر خپل غونډو ته دوام ورکړي کنه، بیا هم میرمن ابراهیم خیل وایي
په راتلونکي کې شخصا او څو نور خواندې دې ته مغاړه ایښې ده چې خپل غونډو ته ځینې پروګرامونه چې زمونږ په فرهنګي کلتور باندې زمونږ په ادب باندې تاثیر کوي باید وساتل شي. د خواندو د ذهنیتونو دپاره، لکه څنګه چې دا مشاعره د هغه ورځ د ډیرو شاعرانو د ذهنیتونو دپاره ډیره ښه وځلیدله او د دوی د خوشحالۍ ځای و. او راتلونکي کې فرهنګي نهادونه چې ځای لري، کله کله چې د دوی څخه مرسته غواړو، د ځای په برخه کې به مونږ سره مرسته کوي او مونږ د خپل غونډې ته ادامه ورکوو او مونږ ګروپي کار هم ترسره کوو.
له هیواد څخه بهر هم ښځې د میرمن ادبي بهیر د غونډو بیا پیلېدو ته خوښي څرګندوي. د ښځو د حقونو فعاله قمر نیازی چې په دې وروستیو کې کډواله شوې وایي په میرمن ادبي بهیر کې مشاعره دا ښیي چې افغان میرمنې په هر ډول شرایطو کې خپل غږ اوچتوي او خپل شرعي او قانوني حق غواړي.
موضوع خدا ده چې د خزو مشاعره چې په کابل کې د اختر نوروسته ولمنځل شو، دا ډیره مثبته ارخونه لري، ځکه چې د خزو په دغه شرایطو کې چې ټول حقوق سلب دي او د دوی سره راغونډېدل، سره یو ځای کېدل، د خپل یو خپ پیغام لري. او بل دا چې د شعر او شاعري ژبه زموږ په افغانستان کې لرغونی تاریخ لري او د زړه دردونه، د زړه بړاس د شعر په واسطه باندې بیانېږي، یو تر بله پورې رسېږي، دا بل یو خپ پیغام دی. په زمين کې خوندو ته مې دا پیغام ده چې خوندو ته څه هیڅ کله همت د لاسه مو ورکوي. دې ته موږ ورش دا مشاعره تاسو ته ګټه رسولې ده یا توان رسولې. دې ته فکر وکړي چې زموږ یووالی څومره موږ ته ګټه رسوي، څومره اغیز پرېږدي په ټولنه کې، څومره اغیز هچي پر نړیوال باندې چې افغان میرمنې په داسې حالاتو کې چې هیڅ صلاحیت نه لري، هیڅ مسؤلیت نه لري، هیڅ وظیفه نه لري، اته هغه کسان چې وظایف لري د هغه څخه مرسته تر بله پورې وظایف یې ترلاسه ځي. اته که تاسو په دا نږدې کې اورېدلې د اقتصاد د وزارت څخه هم ډېر با تجربه ښځینه کارمندان هم منفق سولې، د وظیفې څخه برطرف سولې، د هغه په ځای باندې نارینه وټاکل سو، همدغسې په نورو برخو کې هم. یعنی امیدواري اصل نسته، نا امیدی مسلسل ست. په دغه سه حالاتو کې هم موږ بیا هم خوځښت کوو، حرکت کوو او بل اخر هدف ته ځان رسوو.
سکل پرانا کله نیم شاعره کې ډېری خبرې د انجونو د خوانځي په پرانستلو او میرمنو ته د کار کولو د زمینی په برابرولو باندې وشوي. نو ځکه موږ غوښتل د طالبانو د حکومت له مسؤلو چارواکو سره هم دا موضوع شریک کړو، خو هغه یې په دې اړه ځواب رانه کړ. دینجونو دی خوانځیو د پرانستلو او میرمنو ته د کار کولو د زمینی د برابرولو په هیله نیمه نړۍ پاتې رسو. موږ هڅه کوو چې داسې خبرونه جوړ کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یو حده د حل لار پیدا شي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 4 4 1. دا و نننې خبرونه تر بیا خېچاري.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوق خبرونه ته مو هرکلای کوم. هيله د چټول بروغ جوړ خوشاله وي. قدر منو دوستانو، به هم خوشاله يم چې د ویونی په تری دو سره ساس پدرانو حضور کې حاضر شوم. ما دا ونی د کارکونکو د حقوق په تړه بس لرو. دا چې یو کارکونکو په خپل کار فرما یا د کار په صاحب باندې کوم حقوق لري، په دې اړه بس کو. په بس کې را سره دی محترم فضل ربی پژواک، د افغانستان د حقوق دانانو د ټولنې د رهبری شورا غړی او همدارنګ مدافع وکیل. پژواک صاحب، کدارته وای چې د کارکونکو حقوق یعنی څه؟
د کارکونکو حقوق پر کار فرما باندې کدا سه اصلاح کو چې یو کارکونکو د تړون په بنسټ سره له دولت سره یا مختلفو کمپنیو سره یا شخصي شرکتونو سره یا نور متشبثین سره دوی سره کوم تړون لیکي او د کار تړون لیکي، دغه تړون په اساس کوم حقوق لري. د افغانستان د کار قانون لا ټول جزئیات او اصول بیان کړي. یو کارکونکو کله چې په اداره کې مقرریږي، تر هر څه مخکې هغه اداره سره یو قرارداد لیکي چې دا کارکونکو موقت ده که دایمي ده. دایمي معمولا له دولت سره، گرچه دولت هم ځینې قراردادي کارکونان لري چې درې میاشتې شپږ میاشتې یو کار ورسره تړون لیکي او هر کال هغه نوی کیږي هغه قرارداد. نو د افغانستان د کار قانون په اساس یو کارکونکی کله چې استخدامیږي هغه ځینې حقوق لري چې د هغه رئیس یا کارفرما مکلف ته چې هغه حقوق ته رعایت کړي.
په نړیوالو اسنادو قوانینو کې د کارکونکو د حقوقو په تړه څه راغلي؟ پښواک صاحب،
د تاسو دوهم سوال په ځواب کې باید وایم چې د نړیوال کار سازمان چې افغانستان هم په سازمان کې دغه کنوانسیون او فیصله نامو پر اساس همدغه حقوق چې په ملي قوانینو کې راغلي ډېرې لغنه متاثره دي. یعنی دولتونه مکلف دي چې دغه نړیوالو سازمانونو فیصلو او میثاقونو پر بنسټ کوم شرایط وضع شوي یا کوم حقوق چې ورته تسجیل شوي دي د هغه پر اساس باید د کارکن حقو ته ورکړ شي. نو د کار نړیوال سازمان د اصولو پر بنسټ دا ټول حقوق چې ما درته ذکر کړل دا ټول پکې شامل دي، خو مازاد پکې ځینې نور جانبي حقوق دي، لکه مثلا یو ماشوم چې اتلس کاله یې پوره کړی نه وي مثلا په یو اداره کې مقرر کېدای نه شي، مثلا په امنیتي سکتورو کې کار کولی نه شي، مثلا هغه ښځینه چې سن یې له اوولسو ټیټي هغه استخدامېدای نه شي. ځینې نور حقوق هغه ښځینه وو ته چې مثلا د کله چې هغه حج ته ځي کله چې هغه ولادي ولادت په مرحله کې هغه ځینې حقوق دي او ځینې رخصتیانې دي چې هغه ته ورکړ شوي دي، چې هغه له معاش سره سم رخصتي ورکول کېږي، یعنی معاش یې باید ورکړ شي او رخصتي باید ورکړ شي. همداراز ځینې کارکنان چې مثلا تشکیل کې تنقسیږي تر څو چې د هغوی سرنوشت معلومیږي باید هغوی ته حقوق ورکړ شي یو معین وخت لپاره. نو دا حقوق دي چې د کار په نړیوال سازمان د اصولو او فیصلو نامو پر بنسټ د دوی حق ده چې دغو حقوقو نه برخمن شي.
په ملي قوانینو کې څنګه پشباک سب دې موضوع ته کومه اشاره شوې کنه؟
بلې، وو په ملي قوانینو کې هم مشخص او معین موارد ذکر شوي دي چې یو کارکن په دغو مواردو کې سماتوش پینس دغه شپږ وو حقوق ترلاسه حقوق پر په مختلفو پړاوونو کې او مختلفو حالاتو کې یو کارکن مستحق ګڼل کیږي. نو په ملي قوانینو کې خو ډیرې داسې موارد ذکر شوي دي چې اول مخاطب دولت، چې دولت دغه کوم حقوق چې یو کارکن لري هغه باید رعایت کړي، هغه باید ورکړ شي، ټول موارد چې دي. او بل هغه مختلط شرکتونه چې دي، چې نیمه دولتي دي نیمه شخصي دي، همداراز هغه شخصي شرکتونه چې کارکن استخدامي د خپل د چارو د پرمخ بولو لپاره، نو هغه مکلف دي چې د افغانستان د کار قانون پر بنا هغه شي دوی ته حق ورکړ شي او دغه حقوق یې باید کړي.
پښواک صاحب، په اوسني شرایطو کې البته په افغانستان کې تاسو د کارکونکو حقوق څنګه ارزوي؟
په اوسني شرایط کې په افغانستان کې خود دغه د کار قانون چې مخکې رژیم کې تصویب شوی و د پارلمان لخوا هغه پلی ده، خو دغه ټول کوم حقوق چې یو کارمند لري هغه په اوسني وضعیت کې ځینې محدودیتونه ورته وضع شوي دي، خصوصا د جنسیتي موضوع په اړه، چې مثلا یو ښځینه کارکونکی کولی شي چې لکه نارینه غوندې که کوم هغه شرایط چې د افغانستان د کار قانون ورته تعینه کړي دي کولی شي چې مقرر شي او اداره کې او ټول هغه حقوقونه برخمنه شي. نو اوسني شرایط خو اسلامي امارات فعلا د ښځینه لپاره محدودیت وضع کړی ده، خو دوی کار نه شي کولی، خو دغه جنسیتي تبعیض دغه خپله یوه لویه نیمګړتیا ده چې د دوی د حقوقو د سلب کېدو لامل ګرځېدلی ده چې دا باید اصلاح شي. همداراز نور خو دا کوم رخصتیان نه، همداراز کوم معاشات ورکول کېږي، د معاشاتو کې داسې انډول نه ده بریا چوای چې اوس نظر په اوسنی وضعیت او شرایط باندې دا کوم حقوق چې کارمند ته ورکول کېږي هغه له دغو وضعیت سره اوس سمون نه لري، یعنی د کارکوونکي معاشونه باید ورته جوړ شي نظر په اوسنی شرایطو اوسنی نرخونو سره هیڅ سمون نه لري. همداراز د تقاعد قانون چې مقررات دي، تقاعد مقررات ده، هغه فعلا د کارکوونکو لپاره نه ورکول کېږي، د تیرو متقاعدینو او د اوسني متقاعدینو لپاره فعلا معطل ده، خو دوی خو وعده کړی چې موږ ورکوو، خو په هر حال فعلا لپاره نشته. ځینې نیمګړتیاوې شته چې د اوسني هغه پلی شوي قانون په اساس کارکوونکو ته هغه نه ورکول کېږي، هغه ټول حقوق نه ورکول کېږي.
دا چې د کارکونکو حقوق ناقص نشي دولت کوم مکلفیتونه لري؟
کارکونکي او کارفرما د قرارداد له مخې او حقوقي تړون پر بنسټ د خپل کړنې مخته بوزي، که چېرې دوی منځ کې کوم حقوقي شخړه منځته راځي او کوم کاري شخړه منځته راځي دغه قرارداد په اساس باید اجرات پرې وشي. که چیرې دولت مکلف ته سي دغه حقوق د محاکم له طریقه هغوی ته ورکړي، هغه اصلي سلسله مراتب خو دا ده چې کله چې یوه شخړه منځته راځي اول خو باید قرارداد ته مراجعه وشي. قرارداد هغه اداره مکلف ته، رئیس ادارې، وزیر د ادارې باید مشکل حل کړي کمیټې له طریقه. که چیرې دا ونسو کړی سالس ادارې ته دنده ورکړل شي چې دا مشکل حل کړي. که چیرې ونسو خو بیا د افغانستان محاکم موجود دي، د هغه په اساس دولت مکلفیت لري چې د کارکوونکي حقوق ورته ورکړي. یعنې دا د دولت مکلفیت ده چې په هر حال کې هغه کوم حقوقي تړون چې د کارکوونکي او کارفرما تر منځه امضا شوی ده او تصویب شوی ده، د هغه په اساس باید د کارکوونکي حقوق ورکړي. او که چیرې سرغړونه د کارکوونکي کې ده، بیا هغه د همغه په اساس، د سرغړونې په اساس باید ورسره اجراات وشي کوم څه قانون پیشبینی کړی ده.
په پای کې ستاسو نظر غواړو پښواک صاحب.
په پای کې خو زما نظر دا ده چې اصلي او اساسي خبره دا ده چې کارکوونکی او کارفرما او کومه اداره چې په کې کارکوونکی کار کوي او کارفرما په کې شته، چې هغه ورځنۍ چارې د ادارې وړاندې بي. همدا ده چې ټول باید د افغانستان د کار قانون په اساس او کوم مقررې چې په دې اړه تصویب شوي دي، د هغه په اساس باید د خپل کړنې ترسره کړي. همداراز له اسلامي عمارت نه موږ غوښتنه همدا ده چې د افغانستان د کار قانون پر بنا ټول کارکوونکي په یوه سترګه، بېله کوم له جنسیتي توپیره، بېله کوم له مذهبي توپیره، بېله کوم قومي توپیره، بېله کوم جسمي او فزیکي توپیره، د کارکوونکو حق ورکړي. او هیله من یم چې ورځ تر ورځې دا اصلاحات راشي. او دا خو دولت مکلفیت ده چې یو کارکوونکی کله چې سرپرستي د یوې کورنۍ لري او زه یو اداره کې کار کوي باید حق ورکړي.
ډیره مننه قدرمن اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا چې د خیر په نورو خپرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږو. تاسو ټول په لیلا سپرو الله مو مل شه، ښاده او بریالي اوسئ.
پسر لیتا خادی ڈولی کا اور بل دے جوڑ کا پسلی کا خود ڈولی کا دا الول زلفی دے چا چاپا مخ اپتلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا یار ڈے جڑلی دی دا غم سب پیڑے میں پا مخ مخ باندے خوڑلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا ¡Gracias!